ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شورو ورځ د کال 2015 مارچ د میاشتې 9 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې پنځه نیمې او واشنگتن کې د 9 ورځ د شپې 8 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې درته زه اشفاق مومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د پاکستان د پنجاب صوبې د وژل شوي ګورنر سلمان تاثیر تختول شوی زوی تیره ورځ د بلوچستان په کوچلاخ سیمه کې د عملیاتو پر مهال خوشي کړی شوی. د اټومي وسلو د حفاظت او نړیوالې لوزنامې خلاف ورزي د تورونو پر سر د انصاف نړیوال عدالت کې پرون د پاکستان، هند او برتانیې پر ضد د مقدمې اورونه پیل شوې، او د شام د حکومت او د مخالفو ډلو ترمنځ رسمي خبرې به د نن نه شروع کیږي. ولې په دغه کې مرکزي غړي نه دي شامل؟ په دې او د دې سره یو شمېر نورو موضوعګانو باندې به تاسو ته راپورونه مرکې وړاندې کوو. خو لومړی راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د پنجاب صوبې د وژل شوي ګورنر سلمان تاثیر تختول شوی زوی تیره ورځ د بلوچستان په کوچلاخ سیمه کې د عملیاتو پر مهال خوشي کړی شوی دی. د بلوچستان د ایف سي عسکرو وایان ویلي چې شباز تاثیر د پولیسو او استخباراتي ادارو په مرسته سرته رسول شو عملیاتو کې خوشي کړی شو. د بلوچستان صوبایي حکومت هم د دې خبرې پخلی کړی دی. شباز تاثیر څلور نیم کاله وړاندې د لاهور ښار نه نامعلومه وسله والو تختولی وو، او وروسته د جرګو مرکو لړۍ پیل شوه خو ناکامه شوه او جوړجاړي ته ونه رسېدې. یاد دی چې پاکستانی طالبانو د نوموړي د تختولو ذمواري په غاړه اخیستې وه. د اټومي وسلو د حفاظت او نړیوالې لوزنامې خلاف ورزي د تورونو پر سر د انصاف نړیوال عدالت کې پرون د پاکستان، هند او برتانیې پر ضد د مقدمې اورونه پیل شوې ده. دغه مقدمه د آرام سمندر په غاړه پروت د آبادی په لحاظ یو ډیر وړوکی هیواد مارشل آیلینډ په خواست شروع کړی شوی. دغه هیواد عدالت ته ویلي چې هند او پاکستان خپلو کې د دشمنۍ په وجه خپلو اټومي وسلو کې اضافه کړې ده، چې له وجې سیمې او نړۍ ته خطر راپیښ شوی. دا په داسې حال چې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر د پاکستان اټومي وسلو د څارنې ادارې نېشنل کمانډ اتارټي اکټ کې د ترمیم لپاره خپل وړاندې کړل شوی بل هم بیرته اخیستی، او ویلي دي چې د بل جمع کولو وروسته په ده باندې فشار سوا شوی و. پاکستان د طالبانو هغه ردونه بېمانی بللی چې ګنې د افغان حکومت سره ناسته نه غواړي، او ویلي چې امید کوي دغه لړۍ به ډېر زر پیل شي. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې پاکستان، امریکا او چین به خپل اثر او رسوخ کاروي چې افغان طالبان د خبرو میز ته راولي او په افغانستان کې د تیر 15 کالو جګړه ختمه کړي. سرتاج عزیز په اسلام آباد کې د برطانیې خارجه وزیر فلیپ هیمنډ سره د ناستې وروسته د میډیا سره خبرو کې ویلي د خبرو د شروع کېدو سره په باورو ورو پخوالی راځي او جوړجاړي ته به سمې شي. بلخوا د افغانستان سفیر د برطانیې خبري ادارې ته ویلي چې دوی هیله کوي چې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې شروع شي، خو د پټو خبرو امکان رد کړی دی. پاکستان په افغان طالبانو غږ کړی چې د خبرو اترو لپاره د شرطونه د وړاندې نه نه یږدي. سرتاج عزیز طالبانو ته خپل پیغام کې ویلي کله چې هم خبرې شروع شي او مخ په وړاندې لاړې شي، خپله به شرطونه په دې جریان کې د راوړاندې کېدو موقع دوی ته په لاس ورشي. تېره ورځ د پاکستان فوج دعوه کړې چې د شمالي وزیرستان افغانستان پولې ته څېلمه سیمو کې یې د عملیاتو په وخت 20 وسلوال وجلي. یاد دی چې دغه یو ورځ وړاندې د 400 په شبخه د سیمه کې په ځایي عدالت ودانۍ کې د 14 پر مهال 10 کسان وجل شوي وو، او د پاکستانی طالبانو جماعت الاحرار ډلې یې ذمواري په غاړه اخیستې وه، او ویل یې چې دای د ممتاز قادري د تیزندې کولو بدل اخیستې. خو سړنکار وایي چې ممتاز قادري د پنجاب ګورنر وجلی وو او ورته د تیزندې سزا هم د پنجاب یو عدالت ورکړې وه. نو بیا ولې د پښتنو په سیمو کې د پښتنو نه بدل اخیستل کیږي؟ د پاکستان پوز وایان لیفرن عاصم سلیم باجوا ویلي چې د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې دغه عملیات جنگي جازونو ترسره کړي. د شام د حکومت او د مخالفو ډلو ترمنځ رسمي خبرې به د نن نه شروع کیږي. ولې په دغه کې مرکزي غړي نه دي شامل؟ د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټیفن ډیمسچورا وایان د جی سی چی هن ویلي خصوصي استازي او د ډله په خبرو کې برخه اخستونکو ته سترګې په لار دي. ولې دی ویلي دي چې ځینې ډلې د مارچ 14 او 14 پورې نشي خبرو ته رسېدی. ملګرو ملتونو ویلي چې د رسدي اسانتیا او د سستۍ په وجه دغه ځنډ راغلی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي چې د اروپا او ترکیې ترمنځ په دې وړاندیز اندېښمن دي چې یونان ته به د کډوالو اوړېدل ودروي، او د ځینې کډوالو نه به بسترې هم اخیستل کیږي، کوم چې یو غیر کوم چې د نړیوال قانون سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې وایان ویلیام سپلندر په جنیوا کې ویلي چې وړاندیز د وضاحت وشي. امریکا غواړي تصدیق کړي چې آیا تیره هفته په شام کې په هوایي بمباری کې د داعش تر مشر وژل شوی او که نه. په یو امریکایي چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي چې د تیرې جمعې په ورځ ایتلافي عسکرو د شام په شدادي سیمه کې د عملیاتو پر مهال د داعش مشر ترخان باتیر اشویلی چې عمر چچن په نوم باندې هم پیژنده شو وژل شوی دی. دغه چارواکي ویلي چې دا کمانډر دغه سیمه کې وو ځکه چې داعش د امریکا پلوی وسلواله ډلې د شام جمهوری عسکرو ته ماتې ورکړې وه. دغه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې کمانډر دغه ځای کې د خپل عسکرو سره وو.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
واشنگٹن ڈی سی نا اغواگی د پاکستان د پنجاب صوبی وجل شوی گورنر د چاچ قاتل تیرا دو ہفتے اڑان دے پاکستانی عدالتی حکم پر اساس تیزندے کڑے شو. د هغه زوی چې سلور نیم کال اڑان دے وسلوالو تختول وو هغه تیرا شوا د بلوچستان تیر ورځ د بلوچستان په کوجلاغ سیمه کې د اف سی عسکرو د عملیاتو وروستو خوشی کړی دی. په دغه د ډیور اډیو خبریال حمید سمسور وروستی حال تاسو وایي.
چارواکي وایي چې د پنجاب د پخوانی گورنر زوی شهباز تاثیر له کوټ سره نږدې په کوچلاغ کې وموندل شو. په لومړو کې د بلوچستان د ملیشه قوو ویان ادعا وکړله چې دی د امنیت خوندي ساتونکو ادارو او د پولیسو د خفیه معلوماتو پر بنسټ باندې په عملیاتو کې راخوش کړل شو. د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان انوارالحق کاکړ د دغې خبرې پخلی کوي. شهباز تاثیر پر شپږم اگست باندې په 2011 کې د لاهور له ګلبرګ څخه تښتول شوی وو. د ده د برامته کولو مسولیت طالبانو په سر اخستی وو. خبری رسنۍ ویي چې د لومړی شمالي وزیرستان ته وړی وو. د ده له کورنۍ څخه د 40 کروڑ روپۍ غوښتنه هم کېدله. کوچلاغ له کوټ څخه د شمال په لور د 25 کیلومتره په واټن باندې پرته سیمه ده. دا د افغانستان سرحدي ښار چمن د شمالي وزیرستان او د کوټ دربند ګڼل کېږي. د کامی عملیاتو د پلان وروسته په کوچلاغ کې یو شمیر عملیات ترسره شوي دي چې په ترس کې یو شمیر وسلوال هم نیول شوي دي. خو بل لور ته بیا د پاکستان پر شخصي ټلویزیونو باندې د شهباز تاثیر د خبر د خورېدو وروسته په کوچلاغ د سلیم هوټل مالک وویل چې دا کس تیر شپه ناوخته د ترالی په هوټل کې 3 ساعته پورې ناست وو. ډیر پریشان معلومېدی. روش یې وخوړی و د 3.5 روپۍ بیل ورکړی. لاغه وروسته له ده څخه موبایل وغوښتی چې زه ستا پر موبایل باندې له خپل کور سره خبرې کوم. د سلیم هوټل مالک وایي چې ما موبایل ورنه کړی. بیا دی د باندې ووتې له پیسو څخه له کور سره خبرې وکړې. د سلیم هوټل مالک وایي چې د دغه کس ژیره ډیره غټه سوې وه. د هیرې درنګ کالی په غاړه وو. بیا یې له مور سره خبرې هم وسوې. حامد سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سحر شروع کیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0. په شام کې د خانه جنگي د ختمون لپاره په جنیوا کې د روغې جوړې خبرې اترې د نن نه شروع کیږي، په داسې حال چې ځینې مخالفه ډلې له تر دې وخته دغه غونډې ته نه دي را رسېدلي او د ملګرو ملتونو لخوا ویل شوي دي امکان شته دغه ډلې د 14 او د 14 مارچ پورې دغه غونډه کې د برخه اخیستو لپاره راونه رسي. په دغې باندې نور تفصیل زموږ همکار محمد علمگیر تاسې د وایس اف امریکا په راپور کې وړاندې کوي.
د شامی واکمنو د دوی وسلوال مخالفینو ترمن سیاسی مذاکرات په سبا لا به باقاعده ډول شروع کیږي، که څه هم شاوی لانجه کې مهم برخلرون کې دی خبرو کې نه دی ناست. د ملګرو ملتونو شام لپاره خصوصي استازي استیفان دی مستورا با جنی واقع د ډلو قربوي. ملګری ملتونو وای د روانې میاشتې په 14 او 14 نیټه پوری کې دی شي چې د مذاکراتو برخه اغوستون کې جنی وا تر اورسي. دوی لټ دغه کسانو پر اتلو کې د وړاندې نه جوړ خندان یادوي. د شام وسلوالو ډلو نمائنده ډلې هم وایس اف امریکا ته ویلي د مذاکراتو کې به برخه نه اخلي. د دې ډلې نمائنده وایي های نیګوشیشن کمیټي غور کوي چې آیا د دېونې خبرو کې برخه واخلي او کنه دوی خپل نمائندگان هم جنیوا ته نه دي استولې. د امریکا خارجه وزارت هم وایي د ځینو ډلو دې خبرو ته نه کیناستلو فیصله باندې ډېر اندېښمن نه دي. ویان جان کربی وایي اصل خبره د مذاکراتو بیا پیل کېدل دي. د شام لپاره د امریکا پخوانی سفیر رابرټ فورډ هم وایي د مذاکراتو د پیل کېدو نیټه مهمه نه ده، اصل خبره د شام حکومت او د وسلوالو ترمنځ د ډزبندۍ ده، او کوچرې دغه ډزبندۍ ختمیږي نو د شام مخالف وسلوالې ډلې به هم د مذاکراتو نه پرو رو پشا کیږي. ښاغلی فورډ وایي غټ فکر د ډزبندۍ د قائم پاتې کېدو پکار دی. دویم دا کتل پکار دی چې آیا شامی حکومت به محاصره ځایونو ته نور امداد پرېږدي او کنه. د ملګری ملتونو ویان هم دا ویلي چې خصوصي استازي استیفان دی مستورا به خپلو خبرو کې د امداد رسد دوامدار ساتلو او ډزبندۍ قائمه پاتې کېدو باندې زور راوړي. بلخوا د اروپایي ائتلاف او ترکی چارواکو اعلان کړی چې یورپ په سرحدونو د کډوالو مسلې په اړه یو جوړجاړي باندې سلا شوي. یورپي ائتلاف ترکی سره منلي چې د دوی د هیواد نه به یو شامی کډوال یورپ کې آبادېدو ته پرېږدي، کوچرې ترکی د دبر په بدل یو کس د یونان نه واپس ترکی ته پرېږدي. خو بیا ملګری ملتونو د بشري حقونو ډلو د شامی کډوالو یورپ نه وباسل شوي کډوالو کاروای قانوني حیثیت باندې پوښتنې راپورته کړي. د یورپ په خپله خاوره د شامی کډوالو آبادولو لپاره کړې ژمنو باندې هم نړیوال مشرانو ډېرې پوښتنې راپورته کړي، او د یورپي مشرانو د انکارا د خواست باندې رضا ښودلو پر سر هم پوښتنې کیږي چې غواړي شامیان د بیا په خپل وطن کې محفوظ ځایونو کې آباد کړي شي. د کلونو راهیسې ترکی په دې تکل کې دا چې په شام کې دننه محفوظ ځایونه جوړ کړي شي، خو څېړنکاران ګڼي ترکی په دې طریقه خپل غربي دوستان شامی جګړه کې ښکېل کول غواړي. د شوی جوړجاړي په بدل با ترکانو باندې د یورپي ائتلاف ویزو کې هم نرمي راوستي شي. سیړنکاران د ایو او ترکی ترمنځ شوی د جوړجاړي دوامدار پاتې کېدو باندې پوښتنې کوي، او را روانه اونې دې ته حتمی شکل ورکول لپاره بعد دواړو غاړو مشران بیا لیدو کاته کوي. بلخوا تیونس لیبیا سره په ګډه پوله یو کلی کې د 55 کسانو د مرګ پس خپل بارډر تړلې، چې ورسره لیبیا کې جوړ دواړو حکومتونو باندې فشار زیات شوی چې اوس یو شي. خو بیا څېړنکاران دا بیا هم لري چې کولیبیا کې خود ساخته دولت اسلامي پر ضد اوس ګام پورته نه شو، نو دا ډله به نور هم خپل اغیزه مضبوطه کړي. د تیونس صدر بی جی کید ایس ایف سی وای چې د بن ګوردین په کلی کې شوی دغه ناڅاپي برید ښه منظم او مقصد یې د سیمې کنټرول ترلاسه کول وو. 50 وسلوال د تیونس عسکرو سره په دغه کلی کې په جنگ ول چې روستو وجل شو. د برید پړه چا نه د منلې، خو د وسلوالو د طریقې نه پته لګي چې دا د داعش وسلوال وو، کم چې غواړي ولسی ځایونو ته ځان ورسوي. په لیبیا کې د داعش خلاف د یورپي ائتلاف کاروایي متضاد راپورونه هم دي، خو که یورپ داسې څه کوي هم نو د لیبیا دوه حکومتونه رضا کول به ورله ډېر ګران وي. د لیبیا صدر معمر قذافي د وجلو پس لیبیا کلارې نه دي موندلې، او دې کې د دوه حکومتونو بیرته نورې هم داسې تندرو وسلوالې ډلې دي چې لیبیا یې ځان دپاره ویشلې. سفارتکار وای چې کو دا ټول ډلې غواړي چې داعش خپل وطن باندې قبضه ته پرېږدي، دین خپل منځ اختلافات به ورله ختمول وي. بل لوري ته ملګرو ملتونو په یمن کې روان د تیر کال راهسي جګړې د لاسه ملیونه خلکو بے کوره کېدو باندې اندېښنې څرګندې کړې. ملګری ملتونه وایي د سعودي عرب لخوا په حوثي اغیانو د بمباری شروع کولو پس 3000 پورې کسان مړه او تر 6000 پورې جوبل شوي. دغه جنگ د مارچ په 16 نیټه کال 2015 کې شروع شو، او دا یاد شمیرې هغه ټوله مرګ جوبل نه یادوي کوم چې د یمن بیلابیلو ډلو ترمنځ روانه جګړه د لاسه راپورته ده. UNHCR ویان لیو دابس وای یمن کې د اندازو تر مخه سلیری شلکه خلک به کور شي او دا مسله به نور هم کړکیچ نه شي ځکه چې د مسلې حل په نږدېو کې په نظر نه راځي.
گران خود مردون کو سمستا سی پام را گرزو دیو بلا پور پلاو تا دا ہند پاکستان او دا برطانیه دا اٹومی وصلی چکم پاغی بانده دا نڑیوال قانون دا خلاف ورزو یو تورو نا پوری شوی پا دا غی بانده دا مارشل آئیلینڈ چی دا نڑی ترطولو ولوک ملک دا دا آرام سمندرگی پا غاڑ بانده حقی پا نڑیوال عدالت کی مقدمه درج کړي وو. دغه مقدمه نن شروع شو یعنی د نهه پورس په دغه باندې تاسو نور تفصیل زمونږه همکار نو شروان خلندر په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د هالند د هیواد په هیک خار کې جوړ عالمی عدالت انصاف ته د نهه پورس د مارشل آیلینډ هیواد وکیلانو ویل دي پاکستان د نړیوالې ورورولۍ سره په زمواره تر سره کولو کې ناکام شو دي چې پکې اسلام آباد ویلیو د ایټمی وسلو ذخیره برا کموي. د هند او برطانیې خلاف هم مارشل آیلینډ هیواد مقدمه درج کړي او هم دغه رقم تورونه پرې لګولې دي. دغه هیواد په اوله کې نړیوال عدالت ته امریکا، روس، چین، فرانس، اسرائیل او شمالي کوریا هم په مقدمه کې د فریق جوړولو خواست کړي وو، خو د هیګ نړیوال عدالت صرف د پاکستان، هند او برطانیې په ضد مقدمه منظوري کړې دي. د برطانیې خلاف به نن د شورو په ورځ د مقدمه اورونه کیږي. دغه نړیوال عدالت کال 1950 کې جوړ شوی چې مقصد یې په نړیوالو شخړو او جرمونو کې د مقدماتو فیصلې اورول دي. د مارشل آیلینډ یو وکیل نیکولس گریف ویلی دی چې هند او پاکستان گاونډي هیوادونه دي او یو بل سره د دشمنی پترس کې ډیر تیزه سره د ایټمی وسلو په شمیر او د دې سره د ایټمی وسلو د ذخیره په معیار کې زیاتوالی راولي. مطبوعات وای د نهه پورز د اورونه په محل د پاکستان لخوا وکیلان موجود نو، خو البته پاکستان عدالت کې خپل دریځ جمع کړي چې پکې د مارشل آیلینډ هیواد تورونه هم رد کړي دي او د دې ترڅنګ یې ویل دي مقدمه د عالمی عدالت انصاف په دایره اختیار کې ناراضي په دې وجه دغه مقدمه د قبلول وړ نه ده. د هیک په عدالت کې د پاکستان ایټمی وسلو په اړه د مقدمې دغه اورونه په داسې حال کې پیل شوې ده چې د ګل پورز د پاکستان مطبوعاتو د خبرونو هم خبره کړې دي چې د پیپلز ګوند سېنېټر او ستر سیاستدان فرحت الله بابر د پاکستان ایټمی وسلو د سارنې کامی ادارې نېشنل کمانډ اتارټي قانون کې د بدلون لپاره پارلیمان کې جمع کړې شوې ترمیمي بل بیرته اخستې دي. سینیٹر فرحت الله بابر د نور سویلو نه ډډه کړي، البته د یو لند بیان په محل یې ویلي دي د هیواد ذمہوار ورته په بل خپل اندېښنې ښودلې دي. نو د مشورو او ملګرو سره د سلا وروستو یې دغه ترمیمي بل بیرته اخستې دي. د یادونې وړ ده دغه بل کې وړاندیز کړی شوی وو چې د وزیر اعظم، این سی اے او دغه ادارې د چارواکو نه د اختیار نور افرادو یا ادارې ته انتقال کړي شي.
اوس پلان کو تاسو ته مطبوعاتي کتنه چې زمونږ همکار مختار خلیل صاحب
په کال 2001 کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت د نسکورولو ورستو امریکای د افغان ملي اردو په جنگي بنیادونو د اودرولو د بهاره تر اوسه پورې 15 ارب ډالر خرچ کړی دي، خو په افغان ملي اردو نن هم دا اعتراضونه روان دي چې عسکري د ټینګې نه دي، هر ورځ د خپلو منصبونو نه تختی او تنظیم نه لري. نن د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ د افغان ملی اردو په حواله د افغان فوجي کمانډوز او خصوصي فوجي دستو په حق لا یو تفصيلي ریپورت چاپ کړی دی. د ریپورت سرخط ته چې د افغانستان یو لزر خصوصي فوج او کمانډوز یو داسې فوجي قوت ته چې افغانستان بچ ساتلی شي او طالبان بتنه واپس اقتدار قبضه نکړي شي. واشنگتن پوسټ د خپل رپورت په شروع کې د افغان ملي اردو د خصوصي عملیاتو د کمانډ لپاره د امریکای د فوجي سلاکار کرنل جوئن ډنکن د خلیل کلی دی چې د افغانستان خصوصي کمانډو فوجي دستې به جنگ کې چری هم سلامي نشي او نه به د جنگ نه ورستو شي. واشنگتن پوسټ خپل رپورت کې زیاته چې د افغان خصوصي کمانډو فوجي دستونو علاوه د افغان ملي اردو شمیر 3,60,000 فوجیان او پولیسیان جوړیږي، هر کله چې طالبانو سره د جنگیالو شمیر د 5,70,000 او د 5,80,000 ترمنځ دی، خو د افغان ملي اردو او د خصوصي فوج د پاره یوازې طالبان مسله نه ده. د افغان ملی اردو د پاره به هغه وخت د ازمیخت وخت وی کله چې دوی د دولت اسلامیه او د القاعده زړو جنگیالو سره مخامخ شي. ریپورت لیکي صدر اوباما په تیر سپرلی کې زیاتره امریکایي فوجونه د افغانستان نوستی دي. د دغې وروستو طالبانو د افغانستان په سویلي او نورختیځو سیمو کې په افغان فوج سخت یرغلونه شروع کړي دي او په کندوز، بدخشان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د ډیرو سیمو په نیوي افغان ملی اردو خجالت سره مخ کړی وو. اگر که افغان خصوصي فوجي او کمانډو دستو دغه سیمې د طالبانو نه واپس نیولې دي، خو په خصوصي افغان فوج کې د طالبانو د لاسه د کیدونکو مرګ جوبل شمیر ورسپه زیاتی دی. د کال 2015 د اپریل او د فروری په منځومانه موده کې د افغانستان د خصوصي فوج او د کمانډو دستو 130 کمانډو فوجیان طالبانو سره په انخطو کې وجلې شوي دي. دا په کال 2014 کې د شوي مرګ جوبلې نه یو په دوه دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې امریکای د افغانستان د خصوصي فوج د تربیتی سکول د معیار په خکول اوسس 19 ملیون ډالر خرچ کړی دي، خو په سکول کې دننه د بجلی د کمی له سببه خصوصي فوجیانو ته د نوو وسلو او د جوبلو فوجیانو د سمدستي دارو درملو کولو په تربیت ورکولو کې ډیر مشکلات راولاړیږي. واشنگتن پوسټ د خپل رپورټ په اخر کې د افغانستان د خصوصي فوج او د کمانډو د تربیتی سکول د مشر د کرنل عبدالجبار وفا د خلیلی کړی دي چې د یو فوجینا د یو خنه شانباز د جوړولو لپاره هر کمانډو لا دریو میاشتو کې 15,000 راوندونه د سکول پکار دي، خو دلته په دې سکول کې صرف 800 کارتوس د یو فوجي په سر حاصل دي. بلخوا د افغانستان د سر دوباره تعمیر د کارونو دپاره مقرر د امریکې ستر انسپکټر جان اف سوپ کو وایي چې د افغانستان فوج سره د ګوله بارودو د کمی سبب د فوج دننه د ګوله بارودو او د کالتوسو غلا ده.
د بلوچستان سر خارکوټ سره نږدې په یو چک پوسټ باندې د ډیور رادیو خبريال ایوب ترین ولاړ دی. د دغه ځای څخه تاسو ته تفصیلي حال د پولیو د څاڅکو وړاندې کوي چې دغه چک پوسټ باندې تیریدونکو ماشومانو ته ورکول کیږي. راځي چې توغښ شو
خوږو اوریدونکو، دا وخت زه د یارو پر د لیویز پر چک پوسټ باندې ولاړم. دا د کوټسی ولاړ دي چمن کل عبدالله ته او بل لاړ دي وپشین او برشور ته. دغه ترانزیت پوینټ دی د پولیو په والا. دلته د پولیو کارکونکي ولاړ دي او هر ورځ تقریبا 2500 ماشومان ته دی د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. نو دلته د ما سره یو د پولیو کارکونکي ولاړ دي. اول به د خپل ځان ته معرفي کی، بیا به دغه ورسره سره خبر او
کوم. نوم جعفر خان دی. زه پر دې دغه باندې د تیر څلور کار سره پولیو په دې نه جوړی چې کومه ده، په دې کې زه کار کوم چې موږ پر دې دغه باندې هر ورځ درې نیم څلور سوه موږ د یوې بجې سه ونیسې در 15 بجو پورې موږ ودلته وکشنان ته د پولیو کتری ورکو کوم ماشومان چې دې کترو ضرورت.
جعفر دا راته و چې دلته د خلک زیاتره راځي هغه موږ کتری نو کو، بیا دا غسر تاسو څه چم کوي
موږ خو اول لواره په ش انسانیت سره په ش شایسته توګه سره دا غو سره په ډیر شایسته طریقه سره دی زمړ د خبرې سره ډیر مطمئنه سي. نو هغه د لیک شنه ورکی ډیر داس خلک چې هغه زمړ سره یا جنجال کوي یا یو بل وجه کوي، دا غو سره بیا موږ پر دې راګی باندې نه جنجال کو نه شي کو په ډیر شایسته طریقه سره پورس موږ لره وغوړو بیا پورس هغه زمړ سره کوار کی. نو ان شاء الله دلته موږ داس مسله نه
تاسو د فورس خبره کوله موږ به دلته یو ورور تاسو د لیویز والا ولاړ دی. اول کته خپل ځان ته معرفي کوي.
سلام احمد زمانوم دی فسادار.
سلام محمد ورور، دلته د خلک راځي کله کله زید کوي، نو بیا تاسو هغه څنګه سمجاوي په ډنډه باندې خبر ور سره کوي که څنګه؟
یا په ډنډه نه سمجاوو، بیا خپل پښتو په کو په خپل ورسو سره کو چې بای دا سیستم شوم دی د دې وا دغه ویکسین نو ورکو او دای په کو چې بای دا تور کې پولیو کتره کښنی مستقبل به دغه شي شایسته شي نه دی پولیو وارس په بیا نه.
نو ځین خلک چې انکار کوي هغه ول انکار کوي وجه څه شي؟
هغه نه پوه دی بل چا په ځین کې را چولې دي او سوچ غلط سوچ دی نه دی.
دلته بل ملګری ولاړ دی د پولیو د پاره کار کوي، دا اوس را اول پښتنه کو څه خپل نوم راته وشه.
زما نوم صدام حسین دی. دلته یارو پی ټی پی باندې زمر جپټی د مرصدر ته دا ټیم شپږ ممبران کار کوي. د دې ممبرانو نوم داسې دی چې اجمل خان، جعفر خان، صدام حسین، انام الله، احتشام خان. په سات مرصدر د فورس ولادي دی شفیق خان او صالح سالم احمد یو پین بوند باندې ولار دی یو پاوټ بوند باندې ولار دی او کم چین کیږي دار چمن طرف صدا ماشومان روان دی کم بلډر چ راځي د افغان ریفیوجی چې دی هغه مشکورو او واوټ بوند باندې کم دی دار کوټا د طرف څخه راځي د چمن طرف ته ځي دا او چیږي زیاده تر ماشومان چې دلته دی هغه پین بوند باندې زیاتې ولې چې چمن طرف څخه کم ګاډیان روان دي هغه دی او د افغانستان تر طرف راځي بارډر هغه سیر سره راځي هغه ماشومان چې دلته ډیر دی او زیات کاروای دي چې کم دی هغه د افغانستان طرف ته راځي یا ډیورینګ اف کمپین چې کم دی هغه ماشومان میوسوي هغه دلته مش په پی ټی پی باندې کورو ماشاالله زموږ د پی ټی پی کنډیشن دا وخت ډیر برابر دی مرسته د فورس والا مکمل امرسته کی د 7 ساعت انچارج شمسدین صاحب چې کوم دی هغه مرستخپل ولاړی مرستخپل د ایل کی خپل مدد کی فورس والا باندې شخ کی او د دې سات سات مشک په کم شي ډاکټران دی هغه وخت مطلب د لی راضی مرشي کی په پی ټی پی باندې مخ یو مسائل ولو دا ټیم چې د سیلری کنډیشن دی هغه برابر دی
دستا پر خبره باندې امین کی چې پاکستان به ډیر ژر د پولیو څخه خلاصي ایفترین وایس اف امریکا ډیو ریډیو تیارو
اوسلاند کو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
ملګری ملتونه د کال 1915 او یایم نه هر کال د مارچ 8 نیټه د زنانو د بین الاقوامي ورځي او د امن پتوګه نمانځي د دې ورځي په عالمی سطح د نمانځلو د پاره په کال 1900 او یایم کې ملګرو ملتونو کې یو قرارداد منزور کړی شوی و دا ورځ د زنانو د ترقۍ سرګندونه کوي د نور بدلون د پاره غک کوي او دا ورځ په ګرد دنیا کې د هغو زنانو د حوصله او د پخې ارادي منل هم دي څوک چې د جنسي مساواتو د پاره کار کوي دا ورځ نوانزل د خزو او د جنکو د مجاهدو په باب له خلکو کې د بیداری پیدا کولو تعلیم د پاره د منډو ترړو وهلو او د قانون په وړاندې د هر چا د مساوي حیثیت د یقیني کولو یو موقع هم ده په ډیرو معاملو کې زنانا د بنیادی احترام د پاره هلې ځلې کوي او په سختو حالاتو کې هم دوی د دې خبرې د ثابتولو د پاره سخت خواري کړې ده چې دوی ته د چا د ملکیت په نظر اونکتې شي بلکې یو آزاد انساني وګڼلې شي حقیقت دا دی چې خزو او جنکو په تیرو یو سلویختو کالو کې د خپل حیثیت د پاره ډیر کوششونه کړي دي خو په دې لړ کې اوس هم لا ډیر سکول دي په دنیا کې په یو ځای کې هم زنانه دا داوا نشي کولای چې دوی ته ګینه د سړو برابر حقونه او موقع حاصل دي په دنیا کې د ټولو نه زیاتې نیستمنی خزي دي د دوی کړو کارونو ته اهمیت نشي ورکولای کېده او دوی ته د سړو په شان د کار کولو باوجود د سړو نه ډیر سلویق فیصدی کم اجرتونه ورکولای کیږي د زنانو کمزوره اقتصادي حیثیت کله کله د دوی د جون په نور ډیرو اړخونو کې د دوی بی وسیخ کار کوي چرته چې دوی په جنسي بنیاد کې دونکو ظلمونو سره مخ وي هم دغه وجه ده چې د سګنی کال د زنانو د عالمی ورځی موجوده د کال 2013 پوري په پزمکا خزي او نر نیم په نیم وي د ملګرو ملتونو د کال 2013 د ایجنډین علاوه د جنسی مساوات په لړ کې د ملګرو ملتونو په غنو لوزونو د عمل کولو پوخ نیت شوې ده په دې کې د زنانو د با اختیار کولو او د زنانو د بشري حقوقو معاملې هم شامل دي په دې کې د زنانو په باب له ټول مقصدونه شامل دي چې پکې د هر قسمه فرق ختمول په زنانو او جنکو کې دونکو هر قسمه زور ظلم بندول د جنکو د نازکو اندامونو د پریکولو مخنیوي کول په زبردستۍ سره د جنکو د ودونو بندول او د جنکو او د الکانو د پاره د یو شان معیاري تعلیم یقیني کول شامل دي کومه معاشره چې د زرغونېدو امید لري هغه د لازمن زنانه با اختیار کی او د سړو برابر حقونه دي ورکی د زنانو په عالمی ورځ مونږ زنانو او جنکو ته احترام پیش کو او د ځان سره دا لوس کو چې دنیا نه با داسې ځای جوړو چرته چې بخزي او جنکای نه خود قطار وستې شي او نه با کمی کوزي ګڼلې شي ورې د خپل صلاحیتونو نه په مکمل توګه کار اخیستو کې با ازادي وي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوريال وی او ا واشنگټن ډي سي 202 یو اس ا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials